د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له ایران په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان له مخې د جون په شپږویشتمه په یوه ورځ شپږ دېر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر مشر عرفات جمال چې دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیم هم محرومی دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورځ تر بلې کړۍ تنګیږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوې چې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پوځ پر یوه موټر بمی چاودنه شوې چې دوه پوځیان یې وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوځیانو موټر هدف ګرځولی دی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ پوځیان هلته ټپیان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدی مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټر بم برید وشو چې په کې لږ تر لږه دیارلس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول څلورویشت نور ژوبل شول. د پاکستان د پوځ مشر مارشال عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی وو او هلته یې هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللي دي. د پرونیو بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبه په سهار په تروت سوشل پانو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی یرغمل شوي کسان بیرته راولی. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربان کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوي. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیرې شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزادو مبارزو په معتبر سازمان یو اف سي کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یاد اتلولې دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند ګټلو ترڅنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سپر ضربو ناکاوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولي هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولي یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ ولسو ته ورسوو او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي کله هغه هیوادونه وزي قانوني چلند به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بد ورځو کیسې لري.
دا محل د ایران هیواد دیش د شارست حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکړي نه کارت ته، ټول اخراجي.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوي مهلت یوه ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سخت کیږي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې مېرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوي کوي.
کښت کول زعفران زعفران خو بهتر است نه محصول است که یعنی
د زعفرانو که کارو پاتې او په دې ارزي چې پنګونه پکې وشي خو زموږ خو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بیساری شمیر کې توغندي او درون الوتکې وروشتي چې د سر او مال زیان یې اړولی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې ژر تر ژره دې له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ډلیزې ستنېدلې لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو ان سی آر تازه خبرداری ورکړی چې په پراخ ډول د کډوالو ایستل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو ضربله جلته یوازې یوه ورځ پاته ده. د پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواده ووځي. محمد موحدی پرون د جون پاتې ویشتما د ایران په همدان ښار کې ویغونډې ته په خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایراني رسنیو د خبر له مخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایراني چارواکي د غیر مجاز آبا اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداری په داسې حال کې دی چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نښتو وروسته له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو ان سی آر خبرداری ورکړی چې تیری څو ورځې د ورځې لسګو نظر افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي. د سازمان د جون پاتې ویشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ ویشتمه په یوه ورځ شپږ ډېر زر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلي چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یو ان سی آر د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن تستنیږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي خو په خبره په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د اخوستلو جامې راخیستي نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم. په دې پیسو تر هراته نشم رسېدلی. پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. د غراز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رایستلو کومه نوې څپه پیل شوې واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چېرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چېرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هیواده د بیا اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې واقع د طالبانو تر رسیدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په خپل وروستي بیان کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخ استنیدنه د دې هیواد بحران لا پسې ژوروي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنیو مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 28 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یوه اعلامیه کې استنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړی و چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکو له دواړو سره یو ډول چلند کوي.
حبیب رحمان سواکیم دا محل د ایران هیواد د دې شال څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته. ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلی دی بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم وخوري. وسلام حبیب رحمان.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتا ته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم ورزو دي ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې دوی یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي خو له دې سره سره یې په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوه ده. خو په کابل کې بیا یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده. وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یوه برخه یې پرون د جون په 28 د دې شرکت په اکسپان خپره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې له لوري کمه شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دي او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونه رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشتوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23 خبرداري ورکړی چې د جون له لومړۍ تر درېیمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر لس درجو زیاتوال راشي. لدی وړاندې هم د پلازمین کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خنډونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار د روان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلني ډول برېښنا پیری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
نن د محرم دریمه او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړان دي د عاشورا مراسم پیل شوی دی. په کابل کې شیعه مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځې شپې لمانځي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې وي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل.
طالبان موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوحې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاؤډ سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځلې باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو در منظورو پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګېدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، د غرض دوی ویلي چې د نوحو غږ باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل چې په جمعتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جمعتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن تر سره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هله مند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان وو وسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوی محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شوی کسانو د ایدا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان د رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادا کړې و چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسم لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسم لمنځونکي سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر 14 پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په 10 عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمنځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پرې د اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوکراینی چارواکی وایي چې د جګړې له پایله روسیې پر دغه هیواد بې ساري لویه حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې وروشترې. دا چې زیانونه څومره دي صفي الله ستانکزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د روسیې تر ټولو لویه هوایي حمله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې لیکلي تقریبا ټوله شپه په اوکراین کې د هوایي بریدونو خبرتیاوې خپرېدې. 400 ډرونونه د اوکراین په اسمان کې و چې ډېری روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. 6 بیلابیل توغندي هم مشتل شوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 240 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوایي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا وروستۍ حمله د 2022 کال له فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین ګاونډیو هیوادونو هم بیا ځان چمتو کړی. له دې ډلې د پولند پوځ د جون پر 9 وویل د برید پولند او متحد هیوادونه واڅول چې د پولند د هوایي اریم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوځي الوتکې اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیځ کې د لږ تر لږه شپږو سیمو څخه د تلفاتو او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف او ایوانو فرانکویسک په جنوب کې میکالایف په جنوب ختیځ کې زاپروژیا او په مرکزی اوکراین کې پولتاوا هغه سیمې دي چې بیګا په نخښه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر دغو بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحدونو غږ کړی چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامداره ملاتړ وکړي. پر اوکراین دغه لوی برید هغه هڅې هم کمرنګ کړي چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
په افغانستان کې د ایمرجنسی په نوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره هماله د غیر ساري ناروغیو شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغۍ زیاتې خو ناروغان لازم روغتیايي خدمتونو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام په ډېر زیات دي. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمې رسیدګي نشي کولای نو بنا ان موږ د ستونزو سره مخ یو.
د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ د قرقل سیمې اوسیدونکو یوه سکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په ګڼو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډېر د بیلابیلو ناروغیو درلودونکو په ځانګړي ډول امیندوارو میرمنو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي. ډیری خلک د لسیزو جګړو لامل له ویجړسوي روغتیايي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسي ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 15 په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړې زیاته کړي چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدمتونو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې له لسیزو پنګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدمتونو زیربناوي د دې جوګانې دي چې خلکو ته له پیښو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړون مخ په ډېرېدو اړتیاوې پوره کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په پای کې راځو دي چې یو شمیر افغان میرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه برابروي. دغه ښځې وایي که چیرته له دوی نه محدودیتونه لري شي نو وبه کولی شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمسو چې له نږدې 15 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي، د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دیسیا تکړه
حالت کې فعلاً خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس خسی په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډیر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر 1300 ډېر ښځینه کارکوونکي لرلې، او د کال نور وخت کې تر 12 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو، خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 80 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی واقعا ارزش عزیزه داره که کار باید به خاطر از شود. منتها کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده.
د زعفرانو ښه کاروبار دی او په دې ارزي چې پانګونه پکې وشي، خو زموږ ښځو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي او ورځ په ورځ ډیریږي. نندارتونونو ته نه غوښتل کیږي، اجازه نه راکول کیږي، نارینه او ښځینه پیرودونکي جلا کیږي، بهرنیو نندارتونونو ته هم نه بلل کیږو، بازار کې اجازه نه راکول کیږي چې پلورنځي او دوکانونه جوړ کړو. موږ اړتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو، وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لري څوک پاور نشي کولی.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 1.5 زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونې مشر نجیب الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
امسال کښت په سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کښت روش پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت نړخه په عالي کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي، زعفرانو ښه ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 2000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښي لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 50 تر 50 ټنو راټول سي. دغه ټولنه وایي د محل په هوا دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده. خو په خبره له هوا د بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر کال په مرغومو میاشت ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو